په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې دا درته وایو چې د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې ای ایس جی په یوه سرخلاصي لیک د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی اصل زریز بانک نوټ چاپوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یوه سرخلاص لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ای ایس جی په نوم دغه ډلې په دغه لیک کې نن خبر کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بېرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. د انتخاباتو د ملاتړ نړیوالې ډلې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ولسمشرۍ له کاندیدانو او له حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د مهم مسؤلیت په سمه توګه سرته ترسره کړي او وړ بې پرې او تجربه لرونکي او مسلکي کسان د دواړو کمیسیونونو غړیتوب ته ورپیژني. ای ایس جی پر حکومت هم غږ کوي چې د ټاکنې بهیر ژر تر ژره ترسره کړي ترڅو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په پام کې ده د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي د تیاری چارې ونځنډېږي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ په دغه نړیواله ډله کې یوناما، اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، جاپان، جرمني، استرالیا، بریتانیا او د اسکندنوي هیوادونو په استازیتوب سویډن شامل دي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یوه نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تېر ماښام په ارکل له ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا او مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. اشرف غني دغه راست په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان سره او هم پاکستان د له هغوی سره خپل اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړ دي. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 14 وسلوال او 3 سرتېري وژل شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د دې ولایت په ارکلی کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل چې افغان امنیتي ځواکونو یې په وړاندې سخت مقاومت وکړ.
د دواړو لورو ترمنځ
په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 سخت ټپیان شوي. زموږ لور ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 3 سرتېري شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په دې نښتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. قیصر د فاریاب له ناامن ولسوالۍ و ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوی کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. الجبیر وویل
With regards to the disputes between India and Pakistan,
زموږ هدف دا دی چې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړو او هم په سوله ییز ډول د اختلافاتو د هواري لپاره لارې چارې ولټوو. پاکستان ته د سعودي د ولیعهد د سفر په ترڅ کې اسلام آباد له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هند د پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت هند په پاکستان کې ډیره پر جایشي محمد سخدریزي ډلې اچولی دی. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی. اندریو مکب له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې دغه راز ویلي چې اف بی آی په حقه و چې په دې اړه چې آیا ترامپ د کمپاین په ترڅ کې له روسیې سره ګډ کار کړی و که نه د استخباراتو ضد تحقیقات پیل کړي. هغه زیاته کړه که ولسمشر عدالت څنډې ته کړی وي او د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د روسیې په اړه پر تحقیقاتو د منفي اغېزې یا هم د هغو د پای ته رسېدو په هدف له کاره ګوښه کړی وي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د متحدو ایالتونو ولسمشر باید دا ډول کار وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د خپل پیسې سوم نوی سل زریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي. دغه بانک ویلي چې دغه نوی بانک نوټ به د لومړي ځل لپاره د لندو لپاره یوه ځانګړې نښه ولري. د ازبکستان د اسعارو د تبادلې د رسمي نرخ له مخې د دغه نوي سل زریز بانک نوټ ارزښت شاوخوا $12 دی. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
د سولې ولسی حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. په کندهار کې د ورځې د چرګانو 10,000 کیلوګرامه غوښه تولیدیږي.
په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي. یو شرکتونه دي په کندهار ښار په مرکز کې.
په پکتیا کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو.
د سکل کال د پاره زمنګ ټارګټ سده 2,400,000 211 ماشومان زمنګ ټارګټ دي د وسته پاره.
په بهرنی موضوعات کې اورې چې د نیو دیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ له زیاتې دو سره سم پاکستان په هندستان کې خپل سفیر وربللی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو ترڅنګ اورېدلی سي. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل ټاکل سوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات د یو بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو ځینې شنونکي هم د قطر غونډې ته هیله مندي څرګندوي او وایي چې شاید د دایمي اوربند سبب سی. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیال باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته په استول شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته دی وی دایمي اوربند لامل وګرځي. لډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پاس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه دي لږ نور هم متاثر شوي وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولی شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیزاد لږ ذره ډېر ورسره جدي وغږېږي او امکان لري چې دا لار خلاصه کړي د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلیزلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ومرجل چې د سولې علي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه وسي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ولسي سطحه هم هڅې روانې دي. د سولې ولسي حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. د دغه کاروان غړي چې کونړ ته رسېدلي په کلیو، جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو او ښوونکو سره خبرې کوي. تفصیل له ناجیې ساپینا.
دا ځل د سولې لپاره د ولسونو غږ د افغانستان له ختیځ نه. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی هڅه کوي چې د جګړې خیل غاړي اوربند ته غاړه کېږدي. دغه کاروان چې دا مهال په کونړ ولایت کې دی، په بیلابیلو ولسوالیو کې د پراخو غونډو په جوړولو سره خلک دې ته هڅوي چې له دوی سره یو ځای شي. د دغه حرکت یو غړي شاولی خان سالارزی وویل د سولې په مخ کې هر ډول خنډ باید لمنځه یوړل شي.
سوله غواړو او هر ډول خنډ چې د سولې په وړاندې وي هغه باید لرې شي. موږ د اوربند غواړو او موږ نشو کولی چې خپل زامن د داسې جګړې لمبو کړو چې هغه د بل لپاره د ګټو جګړه وي. نور افغانان سولې ته اړ دي، سوله غواړي او د ښکېلو غواړو نه، د ټولو ښکېلو غواړو نه دا هیله کوي چې باید جنګ بس کړي. دا جنګ د پردی دی او دا جنگ نور موږ نشو زغملی.
نوموړي وویل د سولې ولسي حرکت غړي به له کونړ ولایت نه وروسته ننګرهار او لغمان ته ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یوه خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخ ته یې پر لت وهه او له شاوخوا دو میاشتو وروسته لوسي پښې او پلي بلخ ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته په رسېدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو، جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو، ښوونکو سره ناستې لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د سولې د ولسي حرکت له هڅو هرکلی کوي او اغېزمنې بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل
دا زه قدردانی کوم د خپل ولس نه، د دې په څنګ کې غوښتنه به د ټولو افغانانو مدا ده باید په ګډه سره په یو غږ اواز پورته کړو چې موږ سوله غواړو بغیر کوم قید شرط. هغه د افغانستان په خیری او دا ډیر مثبت تاثیر لري. حتی د مخالفین په صفوف کې مثبت تاثیر لري، هغوی هم د تاثیر لاندې راځي. او د دې په څنګ کې افغانان سره یو کی دغه د خپل د افغانانو یووالی د خپل تاریخ ثابت کړی چې کله چې موږ افغانان سره یو لاس وو په خپل همیشه موږ په جنگ کې برلاسي. او د دې په څنګ کې مخالفین په مقابل کې په ټوله معنا باندې ډیر برلاسه وو.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویل چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته شوی او له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو غړیو نومونه وباسي. د ولسي جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په دې کار سره غواړي له راغلي فرصت څخه ګټه واخلي. ځینې تحلیلګران وایي چې د قطر په غونډه کې له زلمي خلیلزاد سره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د غړیو ایستل وو. نجیب صفی او پر اړه نور تفصیل.
پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هغو غړیو سفر چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي بیلابیلې پوښتنې مطرح کړي چې ګنی وسلوال طالبان له تور لیست نه د خپلو کسانو د ایستلو او له بنده د خوشي کولو په لټه کې دي که نړیوالو ته خپل زور ښیي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي په دې باور دي چې وسلوال طالبان له رامنځته شوي فرصت نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې پر امریکا او افغان حکومت فشارونه زیات کړي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان نوي لوبه پیل کړي او د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي.
وسلوال طالبان اوس له هرې لارې کار اخلي سو امتیازات ترلاسه کړي او په امریکا، افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لاس پروي په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او له همدې امله هغه کسان د مذاکره کوونکو په ډله کې شامل کړل چې په تور لیست کې دي او بیا وروسته لغوه کړل. دا ټول هغه لوبي دي چې هڅه کوي دا کسان له تور لیست نه لرې کړي.
د شویو هوکړو او د ډیپلوماټیکو اړیکو پر بنسټ کوم کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي له یو هیواد بل ته د تګ حق نه لري او د خغلی عرفان په خبره مخکې لیدي چې طالبان بل هیواد ته سفر وکړي لومړی باید ملګری ملتونه له افغان حکومت سره پرې خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له لوري د دغه سازمان د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې پاکستان د طالبانو د کوربتوب لپاره له افغان حکومت سره مشوره نه ده کړې. په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو دغه نه غړي چې پاکستان ته د مذاکراتو په لیست کې شامل شوي نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د افغان دولت په دغه لیک کې دغه شان ویل شوی چې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او له پاکستاني چارواکو سره د کتلو پریکړه د دغه ډلې په رسمیت پیژندل او د افغان حکومت د استقلالیت تر پوښتنې راوستل دي. تر دې مخکې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون هم د حکومت له غبرګون سره مخ شوی او افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل تمه ده چې د دغې ډلې یو مذاکره کوونکی کې پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی و چې د غناسته د فبروري 14 نیټه په پاکستان کې ترسره شي خو طالبانو د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دغه ډلې د یو شمېر غړیو نمونه د دې لامل شول چې دغه سفر لغوه شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپلو کسانو د نمونو معلومات نه لرل او یا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نمونو ایستلو او له بنده د خوشی کېدو هڅه ده. په ورته وخت کې انس حقانی چې د محل په زندان کې دی د هغه نوم هم پاکستان ته د سفر لپاره په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل وو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان چې د لانجې د یو اړخ ادعا لري په هیڅ وجه نشي کولی چې ووایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو کسانو او یا هم په زندان کې د انس حقانی له موجودیته بې خبره وو او دغه ډول ادعا طالبانو ته سیاست د ناخبرۍ په معنا ده. د وسلوالو طالبانو استازي چې عملاً په میدان کې جګړه کوي تر دې دمه روسیې، چین، ایران، ازبکستان، امارات او قطر ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له مشرانو سره یې لیدکات کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د انس حقانی خوشی کول او له تور لیست د طالب مشرانو لری کول دوه هغه موضوعات دي چې د قطر په ناسته کې پرې بحث شوی. د نړیوالو اړیکو له نظره مسکو او پاکستان د ملګرو ملګرو ملتونو معیارونه او پریکړې نقض کړي او اوس طالبان هم دا مني چې د دوی کسان په تور لیست کې دي، نو ولې ورسره امریکایي مقامات لیدو کاته کړي؟
یو خدا را چې په هم افغانستان حکومت هم امریکایان وعده ورکړی و چې په دې شرط کې صلح تحقق سي مونږ انا سکانی او نور دلی تپلی ته خوش کوو. یو طالبان هغه چې په تور لیست کې دي اوس هغه تور لیست د حقوقي نگانه نقض شوی، یعنی ایزات امریکایانو نمایندې دي د هغه تور لیست خلک چې په نومی کې په تور لیست کې و د هغو سره مذاکره کړي، په مسکو کې ورسره مذاکره سوی، په اسلام آباد کې مذاکره سوی، نور د نگاه حقوقي یعنی هغه څوک چې د داخل کو سره مذاکره کړي دا تور لیست یې نقض کړی له حقوقو نگاره.
ښاغلی سیدی وویل وسلوال طالبان په شدت هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو فعالیتونو ترڅنګ نړیوال سیاسي مشروعیت خپل کړي. د ښاغلی سیدی په خبره تر کومه چې نړیوال او افغان حکومت د پاکستان له لوري د ترهګرو د ملاتړ په تړاو قاطعیت ونخي سوله به رانشي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو نظرونو په تړاو څه نه دی ویلي.
ناجی ساپی راپور راکوه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په ښارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسون په کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون به ډېر ژر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې، چې دوی خپلې 15 جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نومونه دې وساتل شي. د جادو او د واټونو نومونه په کمیشن کی تصویبی کی او بیا زیونه به خروالی د خان رسمن د تصویب د کمیشن نو روس ته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیل برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. په وروستیو څو لسیزو کې د کابل ښار ډیری واټونه له خپلو اصلي نومونو اړول شوي او په خپل سري ډول د اشخاصو په نوم نومول شوي چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو له لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نومونو نومول کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. منم احمد نصیر د کابل اوسیدونکم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره دې همغږي ولري، دویم دا چې په دې اړه دې د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دې ودونه نومول شي چې ورته یې ولري.
فرهاد
سوم یکه باشه. فرهاد کابل شهر اوسیدونکی دی. بری داسې واتونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري. هرچا که زورواکي او کچا واکي دي خپل پښه یې نومول دي چې دا د قانون خلاف کار دی.
خوب کار نه سه، خلاف اسي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واتونو د نمونو د مول لپاره دی له دوی سره د عامه پوهاوی په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د اوروزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم زیات ماشومان د ګزند یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دا چې علت څه دی د شریف الله شرافت په راپور کې ځواب سوی.
د اوروزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر ماشومان له واکسین بې برخې کیږي او کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
فامیلونه دغه ته نه آماده کیږي چې تطبیق کې پولیو څاڅکي ورته. موږ اندېښنه لرو ځکه از موږ په حوزه کې په خپل ولایت کې د پولیو کیس موجود ده او دا یو ډیر خطرناک وحشي وایرس ده چې نورو ماشومانو ته آنن سرایت کوي.
د پولیو یا ګزند زد واکسین په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته مفتور کوي، څو د دغه هیواد تنکي ماشومان د فالج له ناعلاجه ناروغۍ څخه په امان سي. افغانستان یو د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو یا فالج پیښو په کښې کې زیاتې رامنځته کېږي. دا چې په اروزګان کې ولې خلک زړه نه شو کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد واکسین ورکړي، پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو نه عامه پوهاوی دی.
بدبختانه د اروزګان خلک په سلو کې 80% 90% بېسواده خلک دي، عامه پوهاوي ته ضرورت لري. نو عامه پوهاوی باید چې د ملایانو دخوا، د ملکانو دخوا، همدارنګه د حکومت هم باید په دې کې یو اقدام وکړي چې هغو ته داسې د عامه پوهاوي ډلې ولېږي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي حوزه کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې 8 میاشتې پرله پسې د پولیو د واکسین مخه نیولې وه، چې له امله یې د اروزګان په چارچینو، په کندهار او هلمند ولایتونو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو مثبتې فیش رامنځته سوې.
په پکتیا کې هم ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. چارواکي وایي چې په زرګونو ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي. اصیل ځاځی راپور لري.
چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د پکتیا ولایت په مرکز اړوند ولسوالۍ کې 2,40,011 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم وي واکسین شي. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې کمپاین نن دوشنبه د فبروري په 13 اپریل او تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
د سکل کال دپاره زموږ ټارګټ څه ده؟ 2,40,011 ماشومان زموږ ټارګټ دی. د اوس لپاره مخکې 1,09,913 ماشومان موږ په تیر کال کې
احمد وړاندې ویل چې په تېره دوره کې 4,322 ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله له واکسین پاتې شوي وو چې په دې شمېره کې انکاري او په خوب ویده ماشومانو لوړه فیصدي جوړوله.
تقریبا 1,493 مونږ سره ماشومان غیر حاضر وو، مثلا دراوې ماشومان یا ویده وو یا مثلا مریضان وو، دوی نه دي راوستل شوي، دام له موږ نه پاتې شوي دي. او 2,556 زموږ انکاري ماشومان وو چې هغه کورنۍ وي چې مثلا موږ ماشوم ته واکسین نه کوو. د دغو ستونزو په وجه باندې موږ دومره ماشومان بیا مس کړي دي چې داسې که موږ دغه ماشومان له موږ نه هر وخت مس کېږي، نو بیا د دې امکان شته چې په هغوی کې د پولیو کیس پیدا شي. نو موږ باید د دې لپاره کوشش وکړو او د خلکو نه موږ همدا غوښتنه کوو چې دوی په دې رابطه زموږ سره کومک وکړي او کوم ماشومان باید پاتې نه شي.
احمد ایوای سره له دې چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه لرو، خو ګاونډیو ولایتونو کې د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په کتو په پکتیا کې هم د مثبتو پیښو د پیدا کېدو ویره شته. یاد دې وي چې پکتیا کې د واکسین کمپاین په ګڼو سیمو کې د کور په کور او په یو شمېر سیمو کې جماعت په جماعت پروګرام لاندې مخې تطبیق کیږي.
په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلی، پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر د مشورو لپاره ورغوښتی. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی. فیصل زیاتوي چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راوغوښت چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکې موټر بم حمله کې د هندي ملیشه ځواکونو 40 سرتیري ووژل شول. په هندي کشمیر کې نن یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند د پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار مهال وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړۍ حمله پکې وشوه. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسېدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسېدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم همدې ډلې منلی و. چارواکي وایي په وژل شویو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو بل سرتیری هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د دواړو حالت نازک ښودل شوی. هند په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي. د وروستۍ حملې په اړه هم نوی ډیلی ویلي دي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي هند د دې حملې په اړه له تحقیقاتو مخکې پر پاکستان تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام بلې خواته کړي.
ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې په خپل سمس کې لیکلي طالبان له شپنوي عملیاتو په تنګ سوي او سولې ته مجبور سوي دي او موږ ورته خوشبینه یو. خپلواک برګزي له زابل لیکلي طالبان کې واقعي سوله غوړي نو د قطر پر راتلونکي غونډه کې دي اور بند وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر: خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې ورستي غونډه کړي، موږ ورته خوشبینه یو. شاکر له کندهار لیکلي: سوله کولی سي د عامو خلکو څخه بوج لري کړي، جنگ کولی سي نور هم پر خلکو فشارونه زیات کړي. د پکتیا له ځاځي اریو فضل کریم درویش لیکلي: خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي په دویم ځل یوې تلپاتې سولې او د اوربند موافقې ته ورسیږي. جعفری لیکلي چې په قطر کې چې د ملا برادر خبرې شروع نسي، سوله نتیجه نه ورکوي.